ات سالی با داستان پر از خبر و نفس تازه به استودیو ما در خوش آمدید.
ډیر مننه جاوید نیمیل تاسو او اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د ورژې اسمبلی دویمه د اګست میاشتې درویشتمه. د دې خپرونې په خبرونو کې او په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا ښه والي لپاره ځینې اقدامات کوي. په یوه تحلیلي راپور کې د چابهار بندر د برخلیک په اړه اورئ چې په وروستیو کې ځینې لانجې پکې پیدا شوې دي. خپرونه په خبرونو پیلوو. د کابل د امنی قمندان له دندې ګوښه کړای شو. د ناټو ملکی استازي په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. د کابل د امنیت قمندان جنرال امان الله واحدی له دندې ګوښه کړای شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق حریان پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
د کابل امنیت قمندان او د هغو حوزو امرین چې پرون موږ اعلان کړل له 14 کارکونکو سره له دندې ګوښه شول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې امیران له 14 کارکونکو سره د زمري یا صد میاشتې پر 23 د وظیفوي غفلت په خاطر له دندو ګوښه کړی سوي دي. د زمري 23 چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101 کلیزې سره برابر وه پر کابل ځینې راکټونه ولګېدل. بلخوا هغه څه چې په کابل کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو زیاتوالی بلل کیږي د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي. په کابل کې پرون 4 د مقناطیسي ماینونو چاودنې وسوې. په دغه چاودنو کې چې چای مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا یو پولیس وژل شوی او د 2 ملکیانو په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. د ناټو ملکی استازي استیفانو پونیکوربو په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو په ژمنې ټینګار وکړ. د شغلی پونیکور ول قوله دا خبره د دې دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. د دې قوله ویل سی چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د شنبې په ورځ په کتنې کې پونیکور وویل ناټو تړون له افغان امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه ولاړ دی. بلخو له جمهوری ریاست څخه د شنبې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د بهیر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز او د افغان حکومت د پروګرامونو په ځانګړې توګه د سولې له پروسې د ناټو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع له مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل سره د افغانستان شمال ته د سفر پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی وو. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 200 لوبډلو او په هسکه مینه کې د 400 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوجانی د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په چین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په نوم سیالۍ په شډل بازار کې سلګونو نندرچانو وکتي. شغلی خوجانی د هسکه مینه د کرکټ سیالۍ په اړه وویل
هسکه مینه ولسوالۍ کې زموږ ښوونځی جوړ کړی. موږ ښوونځی غواړو تر عنوان لاندې هم د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وي چې 14 ورځې دوام کوو او هغه هم د امن په فضا کې بشپړې شوې.
د دېش وسلول څومره د مخکې هم په چین ولسوالۍ کې فعال وو. امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د دېش له جګړه مارو د چین ولسوالۍ د تصفیه اعلان کړی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمېر تر 3 لک واوښت. په دې ورځ د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو زیات شوی دی. له دې جملې تر 5 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا، برازیل، مکسیکو او هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله ښولې چې ښایي په 2 کلونو کې کورونا وایرس کنټرول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. د بهلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادی کېدو په اړه خبري وکړي. اسرائیل او اماراتو د اگست میاشتې پر 13 نیټه اعلان وکړ چې دوی به د امریکا په منځګړیتوب د موافقې له مخې بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. د دې موافقې له مخې اسرائیل ژمنه کړې ده چې د لویدیځ غاړې د ځینو برخو الحاق به ځنډوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله ټاکل سوی پامپیو نن یکشنبه اول اسرائیل او له هغه ځایه بحرین، عمان، متحده عرب اماراتو، قطر او سودان ته سفر وکړي. ټاکل سوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا سیخانوفسکایا راتلونکي دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د دې کتنې هدف په بیلاروس کې انتخاباتي لانجو ته د سوله ییز حل لټون یاد سوی دی. بیګن به په لیتوانیا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ګوري چې د بیلاروس د وضعیت او د دوه اړخیزو دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. دا خبره د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. بیګن به وروسته له هغې روسیې ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفاکس خبری ایجنسی ته د شنبې په ورځ وویل چې په مسکو کې خبرې به د بیلاروس تر موضوع محدودې نه وي. وروسته له هغې چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د جمهوریت د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه، مظاهرچیان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمن دی. او په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شهر لایپزیګ کې د درېو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستلو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس لمخ کې اخته نه دي. د دغه شهر د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول به داسې مسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي. اته بجې او و دقیقې سوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پورا پورونه کې د کورونا چارو وزارت د پیلانونو په اړه اوري چې د کابل د امنیت د لا شوال لپاره یې طرحه کړي.
کشفي او استخباراتي برخې هڅه کوي ترڅو د ورستۍ او نامنۍ او په عوامل هغه کسان چې په دغه برخه کې داخل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په خوست کې زده کوونکي غوښتنه لري چې ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل سي. په یو تحلیلي راپور کې اوري په داسل کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لارې یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده.
هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه ګذاري وکړي او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي.
دا هم وری د برلین هغه روختون چې الکسی ناوان نیتداوی کوي وایي چې د روسیې دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو تاند څنګه او حقیقت سره. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قمندان په پلازمینه کې د ناامنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی سو. تر دې مخکې د کابل د 14 او 18 حوزې مسؤلان هم له دندو ګوښه کړی سوي وو. د کورونا چارو وزارت ویان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د کابل امنیتي وضعیت ښه سي. پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو 14 وسوې. ملالې بشیر تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په پلازمینه کې د ناامنیو په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د کابل د امنیه قومندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین پرون ماخستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل چې دا اقدام د 14 او 18 حوزې د مسؤلینو د ګوښه کېدو تر پریکړې وروسته وسو. د کورنۍ چار وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د شپاړسمې او اوولسمې حوزې کارکوونکي د زمري په 28مه نیټه په دنده کې د غفلت په خاطر له دندو ګوښه شول. تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د زمري په 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو 101مه کلیزه وه او په همدې ورځ پر کابل یو شمېر راکټونه ولګېدل. ښاغلی آریان وویل چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې روانې دي.
په وروستیو اونیو کې طالبانو د چستکي ماینونو د چاودنو په واسطه یو ډول رواني فشار سپی راوستې ده. د یوې میاشتې په لر کې کابل کې 2 ماینونه کشف او خوڅه کړي دي او د ماینګزاري په تور هم ځینې کسان نیول شوي دي. زمونږ کشفي او استخباراتي برخې هڅې کوي تر څو د وروستیو ناامنیو په عوامل هغه کسان چې دغه برخه کې داخل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په کابل کې د شنبې په ورځ 4 د مقناطیسي ماین چاودنې وسوې. د کورنۍ چار وزارت ویاند وویل چې له دغو چاودنو په یوه کې چې د باغی والا په سیمه کې وسوه 2 ملکیان ټپیان شول. د چارواکو په وینا په 3 نورو حملو کې یو پولیس ووژل سو او 3 نور پولیس ټپیان شول. د دغو پیښو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمک وایي چې د کابل د امنیتي ادارو کشفي او اطلاعاتي برخې باید پیاوړې سي. د پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتي شبکو ظرفیتونو او امکاناتو ته باید بیا کتنه وشي. د کابل امنیت قمندانۍ لرو. آیا د کورنو چارو وزارت کشفي برخې مالی او اوپراتیفي امکاناتو ته لاسرسی لري که نه؟ چې باید وی لري. دا هر څه ډیر مهم دي. د کورنو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست له اوپراتیفي امکاناتو په استفاده کولی شي په کابل ښار کې خپله کشفي او اطلاعاتي شبکه پراخه کړي.
د کابل د ناامنۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتې سوي چې د ګډو ځواکونو قمندانۍ له 3 میاشتو راهیسې د پلازمینې د امنیت ټینګولو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست یو شمېر چارواکي او کارکوونکي په دې قمندانۍ کې یو ځای کار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کابل کې شاوخوا 204 ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي او له دغو ماینونو سره اړوند یو شمېر کسان نیول سوي دي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري. دا په اصل کې ده چې یوازې پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو 4 چاودنې سوي دي. دغه راز د زمري اسد د پراتې وشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101مې کلیزې سره برابر وه په کابل کې ګڼ توغندي وویشتل شول او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د ځینو څارونکو له انتقادونو سره مخامخ شوی. دوی وایي چې په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزه لري. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي.
محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی، تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر څارونکي وایي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان څارونکي مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې مادې پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار، د بورډ دپاره د قوانینو تګلارو او کړنلارو د منظورې دنده پر غاړه لري او د مالي او اداري چارو څارنه هم کوي. ښاغلی رحیم وایي د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې په خپله هم مهاله د همدغه بورډ تر څار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي، ځکه د ده په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د څار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه که د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یوه دنده دا ده چې د بورډ عملي چارو اڅار کوي او بیرته اجرایوي مسؤول ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل ندیم راځي نو یو سړی په خپل چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی، د ښځو چارو سرپرست وزیره حسینه ساپۍ، په ولسي جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلي دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دي. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د ښاغلي نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري، ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبې پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجل بول دي، د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کمه کی، د خلکو غوښتنې چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنو ته وګوري.
د کرکټ بل افغان څارونکي یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د ښاغلي نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یوه میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شوی وای او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
لدی ورخوا د کرکټ نړیوالې مشهوري ویبپاڼې کرکنفو دا یو حیرانوونکې پریکړه بللی. دې ویبپاڼې لیکلي، نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه، خو لا د شلو ورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویبپاڼې لیکلي چې دا ښایي په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبې کوي، د کرکنفو ویبپاڼې د راپور په اساس دا معلومه نه ده چې د وروستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل.
ومردل چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د ځینو څارونکو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په خوست کې د ښوونځیو زده کوونکي له حکومت غواړي چې د خصوصي ښوونځیو او په حکومتي سکتور کې د یولسمو او دولسمو ټولګیو د زده کوونکو په څیر د ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل شي. نجیب الله الخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د بیلابیلو خوځیو نجونې او هلکان زده کوونکي وایي د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي، خو یوازې روزنیز او ښوونیز بهیر تړلی پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یوه برخه یې د اګست په 22 پیل شوه، خو ډېره برخه یې لا پاتې ده. خوستیو زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستنو په پیلیدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستنه دې پیل شي تر څو روان ښوونیز کال ځای نشي. د حلیمې او خدیجې په نومونو دوی زده کوونکي وایي دوی ټول کال بل لوسته نشي تیرولای.
زه ډېره خوشحاله یم چې موږ سخت کال د کورونا له امله موږ مکتبونه ځانلیدلې او شروع شو. موږ ماشومان غواړي چې وانه د لسم پر درسونه وایي، نه غواړي چې دا کور مې بزیا حسي تیر شي.
د دې زو سلسم سم زده کوونکو هم ځخ ډېر پام چې موږ د درسونه باید زر تل زره پیل شي. په کور کې خو نه شو کې نستا اخلاص یا بس وخت تیر کړو. د پوهنې ریاست نه مې دا هیله ده چې په دغه هغه کې دایمي سره همکاري وکړي او موږ د دې ټولګي هم پیل کړي.
په ټوله کې له زده کوونکو او خلکو سره یې اندېښنه داده چې زده کوونکي به څنګه وکولای شي د قرنطین په موده کې د تیرو 15 میاشتو لوستونه زده کړي. د قدرت الله عظیم په نوم د الفتح لیسه یو زده کوونکی د دې چاره دا بولي چې زده کوونکي د په لومړي ګام کې په راډیوي ښوونځي او تلویزیوني زده کړو تمرکز وکړي او مطالعه دې روانه وساتي.
زده کوونکو لپاره په لومړي دغه وی چې هغه درسونه چې د راډیوي ښوونځي او د تلویزیون لاس سره وي دي زده کړي دي، هغه باندې تمرکز وکړي. همدارنګه د زده کوونکو لپاره دویم چانس دغه وی چې سمستر ډېر لاندې کوم انس کې رسته انس کا دی، هغه مطالعه باید جاری وساتي.
د لوستنو د وخت جبرانولو په اړه د خوست دی ویلې سي خون کوي کریم الله نظری وایي
موږ به خپل پلان داسې عیار کړو چې وکولای شو هغه تیر 15 میاشتې درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه به جبران کړو. ډېر اندې اندیښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال څو میاشتې څوارلس سوه کال ته هم وغځېدې، یعنی موږ نه یوازې سږنی ښوونیز کال لرو بلکې نیمه برخه یې راتلونکي کال کې تدریسوو.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې سیمستر زده کړې به د لندۍ تر پنځلسمې دوام ومومي او تر ازموینې وروسته به د مرغومې په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
دویم سمستر به د هود د میاشتې په پنځلسمه نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي، او په دې ترتیب سره به موږ سږ کال د دولسم ټولګي فارغین په راتلونکي کال جوزا میاشتې ټولنې ته وړاندې کوو.
د چارواکو په وینا د خوست په 368 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 300,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو تر څنګ یې د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درسي بهیرې پیل شو 45,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به اسمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمېر لویدیځو رسنیو لکه ای بی سی نیوز او نورو د پاکستان له لورې د طالبانو پر مشرانو د بندیز د اعلان په اړه لیکنې خپرې کړي، خو په دې منځ کې ایشین لایټ انټرنیشنل خپرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې چې د دې خپرونې په نظر لکه بلې پاکستان دا پرېکړه کړې ده. ایشین لایټ خبرونه وایي پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارونکو ادارې یا اف ای ټی ای له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې وخت کې چې د اشرف غنی حکومت، طالبان او امریکا د بین الافغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دي، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقاني شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګوي. د پاکستان د حکومت په اعلان کې ویل شوی چې پر حقانی شبکې په تعزیراتو کې د دې شبکې د غړو پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګل کېدا او د وسلو تحریم شامل دي. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر اساس کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت په خپل وی پاڼه کې لیکلي فدرالي حکومت خوشاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړی. ایشین لایټ خبرونه وایي د پاکستان حکومت د خپل هیواد د پارلمان پر دواړو جرګو هم یو شمېر قوانین تصویب کړي چې د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د ادارې په تور لیست کې شامل نشي. تیر کال د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. تر دې دمه یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. په تور لیست کې شامل هیوادونه له ګڼو بندیزونو سره مخامخ کیږي او نړیوالې مالی مؤسسې پور نه ورکوي. د پاکستان له لوري په بندیز کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم شاملېږي، خو د نړیوالو رسنیو ډېر پام حقاني شبکې ته اوښتی ځکه چې امریکا او افغانستان دا شبکه د پاکستان استخباراتو ته ډېره نږدې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل نرشیا ریلیف ویب کې پر افغانستان د کووید 19 اغیزې څېړلې او په دې هیواد کې د جولای د میاشتې د مرستې رسونې چارو ته کتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اداروي په هغو ولسوالیو کې چې تګ راتګ ورته ګران دی د خلکو د ستونزو او بشري مرستو د منظمې څارنې او پیژندنې په اړه ارزونه ګرانه ده. خبرونې په دا ډول سیمو کې د میشتو خلکو د بشري اړتیاو په اړه معلومات محدود بللې دي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا لا زیاته شوې ځکه چې له یوې خوا د ډیرو خلکو کاروبار زیانمن شوی او له بلې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له ګاونډیو هیوادونو څخه د پام وړ شمېر کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو ده او سم یو بهرنی مسله څېړو. د برلین هغه روختون چې الکسی ناوالنی پکې تداوی کیږي وایي چې د روسیې د دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. ناوالنی د سایبریا له اومسک ښار څخه وروسته له هغې برلین ته انتقال کړی سو چې شکونه راپورته سول چې ګواکې ده ته زهر ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نورو جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د برلین روغتون د شنبه په ورځ د اگست په 22مه نیټه ویل چې ډاکټران د الکسی ناوالنی معاینات کوي چې د ناروغۍ لامل ومومي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی، د جمعې په ورځ د اگست په 22مه نیټه برلین ته انتقال سو. د برلین روغتون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې تر معایناتو او د ناوالنی له کورنۍ سره تر مشورو وروسته به ډاکټران د ده د روغتیایي وضعیت او نورو اقداماتو په اړه تبصره وکړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر وویل دا ډیره مهمه خبره ده چې پوه سو ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرسخت مخالف کوما ته تللی. الکسی ناوالنی له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. الوتکه د سایبیریا په اومسک ښار کې بیړنۍ ناستې ته اړ سوه. روسی ډاکټرانو څو ساعته ناوالنی ته اجازه ورنه کړه چې له هغه ځای انتقال کړای سي. دوی ویلي و چې د ناوالنی وضعیت د سفر لپاره سم نه دی. د ناوالنی ویاندې کیرا یارمیش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سفر پر مهال د وضعیت څرګنده کړه چې دی باید ژر تر ژره له هغه ځای انتقال سي. ناوالنی د پنجشنبې له ورځې د اګست له 20مې راهیسې په کوما کې دی. د جرمني امبولانس الوتکه د اګست په 21مه نیټه اومسک ته ورسېده. په لومړي سر کې روسي ډاکټرانو جرمني ډاکټرانو ته د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په خاطر اجازه ورنکړه چې ناوالنی وویني. د ناوالنی ملاتړیو د روسي ډاکټرانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دوی ځکه هغه ځنډولی چې په بدن کې زهر کشف نسي. وروسته له هغه چې ناوالنی د درملنې لپاره جرمني ته یوړل سو، د جرمني حکومت د جمعې په ورځ وویل چې د ناوالنی ژوند باید وژغورل سي. اروپایي ټولنې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې څه لامل سو چې ناوالنی کوما ته ولاړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله ماسرالی وویل موږ د چټکو خپلواکو او شفافو څیړنو تمه لرو. د تایید په صورت کې عاملین باید جواب ووایي. ناوالنی چې په روسیه کې له اداري فساده پرده پورته کړې وه پخوا هم تر فزیکي حملو لاندې راغلی. په 2019 کال کې ورباندې سپرې سوې وه چې په نتیجه کې یې سترګه ټپي سوه. د 2019 کال په جولای میاشت کې دی په 10 ورځې بند محکوم سو چې ګواکې پرته د حکومت له اجازې اخیستلو یې لاریون جوړ کړی و. په زندان کې د مخ د پړسو په خاطر روغتون ته یوړل سو چې وروسته داسې شکونه څرګند سول چې ګواکې هغه ته زهر ورکړل سوي و. دی په وروستیو کلونو کې څو ځلې بندي سوی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډونه یې مخه نیول سوی ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د امن او عامه نظم مخکنی قمندان زمری پایکان د افغانستان د ملي امنیت لخوا نیول سوی دی. دغه وزارت وایي طارق قاریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونویل چې ښاغلی پایکان کله او چیرې نیول سوی دی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ خو تر هغه مخکې اورئ چې په اصل کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لارې یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده. ځینې کتونکي د ایران دا پریکړه له چابهاره د هند د ایستلو په معنا ګڼي. عصمت څاروان تفصیلي راپور پر دې موضوع جوړ کړی دی.
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لارې پروژه چې ټاکل شوې وه هند یې جوړه کړي، د هند له مرستې پرته په خپله جوړوي. ظاهرا ایران وایي دا پریکړه یې په دې خاطر کړې چې د هند له لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځنډیدلی دي. خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو ګزار ګڼل کېدای شي، ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و. په سنگاپور کې د آر اس آی اس د څېړنیز مرکز څېړونکي سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند د همکاریو په اړه څېړنې کوي وایي
اجازه راکړئ چې له دې ځایه پیل کړم چې هو، مشخصا د پټلۍ جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه وه. کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې، د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې وه. یعنی دا چې هند پانګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوی سي. دوهمه برخه یې له چابهار تر افغانستان پورې ریل لاره وه.
سومیتا نارایانان وایي اوس ایران خپل بودیجه داري لار جوړوي او دا کار یې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د ترانسپورت او شاری پراختیا وزیر محمد اسلامی په وروستیو ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چاري پرانیستي. دا پټلۍ به وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي. ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړه شي. هندي رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکه یې اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایرانه د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او ښار جوړولو مرستیال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژه کې د هند څنګ ته پریښودو دلیل دا بولي چې دغه هیواد دا پروژه درې کاله وځنډوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکي فرهاد منتصر ویلي و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې.